شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. شنوندی عزیز، تلاش میکنیم در برنامه های امروز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هم برایتان جزئیات بدهیم. حالا اجمالا در استدیوست خوش آمدید انسیب.
دیر از یاد تماننه جاوید نیمی قدرمان دوستان، وقت پا افغانستان که در سهار تبجی شوی پا یو بلخ پرونه که موهر کلی کو. وروسته لاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به وروسته لاغې کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. په خوست کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 240 نوو پروژو کار پیل کړی دی. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لارین کول کی وهلی او نیولی چی په ټاکنو کې د شفافیت وخت نه کوله. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان پرته له دې چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بله لار نه لري. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړي. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې یې د ګډون غوښتنه کوله. پامکړی بشپړو خبرونو ته وروسته لاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونیو کې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به وروسته لاغی کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. تر دې مخکې پرون د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو به د یو مرکچي پلاوي تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوه هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه له دې وروسته پر خپل ټویټر دا ولیکل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د افغانستان د یو جامع ملي مرکزي هیئت ترمنځ وي چې پکې به د افغان حکومت لوړ پولي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنو او ښځو استازي برخه ولري. اخو د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان لدی پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. حاجي الدین محمد تیر شپه ازادي رډیو ته ویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه ویل د حکومت د استازي پلاوی لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجي الدین محمد ویل دا هیئت به ان شاء الله په لنډ وخت کې جوړ شي. د سولې د موافقې لپاره د پوینا په څلورو شرطونو کې یو بین الافغاني خبري او بیا اوربند نو دوی هڅه کوي چې په نږدې وخت کې دا دواړه کارونه وشي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره په نږدې ورځو کې قطر ته ولاړ شي. بلخوا رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي. خو ازادي رډیو د دې ادارې پر رسمي ویب پاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مزکو او کورونو کاروبار کاوه او ډیر ملکیتونه لرل. د دې ادارې په حواله هم دا راځول شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نمونو د پاکستان جالي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په پیغام کې دا خبر ناسم بللې. بل اختر محمد منصور تقریبا 3 کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هغه مهال چې له ایران نه پاکستان ته روانو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه پاسپورت پر اساس کړي چې له اختر محمد منصور سره د اختر محمد منصور لمړي سره موندل شوی وو. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د چارواکو له قبل وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو ته کمین نیولی وو. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین خزي د یو شمیر نارینه او لوري زورول کیږي. د دې وزارت ویاندي رویا د ادرس پرون ازادي رډیو ته ویل چې ډیر خزي دولتي ادارو ته د خپل ستونزو د حل لپاره لورتګ او حتی کار کولو ویره لري.
یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دخترخانم رو لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان داره این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
روی عدد رسول چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د خزو د زورونی او جنسي زور زیاتی څلوي اختوسی جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون د جولای په 20مه په دولتي ادارو کې له خزو سره د جنسي زور زیاتی او زبردستۍ په اړه د څېړنو د ځانګړي سیکرټریټ جوړېدو حکم ورکړ. دا رښتیا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ځانګړي سیکرټریټ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په چوکاټ کې جوړیږي او په درې میاشتو کې به د خزو د جنسي زورونی ټولې داوی څېړي او ریپورت به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاري ولسمشر دا ورستي. د بسکاو پولیسو د حکومت د اپوزیشن زیات مشان او هغه لارون کېون کې وهلې ډبولې او نیولې چې پټاکنو کې د ګډون وقختنه کوله. په مسکو کې پرونو لارون کېون کو وقختنه کوله چې د اپوزیشن کاندیدانو ته د مسکو د خارج شورا پټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د اپوزیشن لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. دا اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي رډیو ته ویلي چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو خارج شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو خار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي او 3.5 بلیونه ډالر ده. د روسیا د ټاکنو کمیسون د اپوزیشن زیات کاندیدان په دې پلمچی په شرایطو نه دی برابر یا یې کافی لاسلیکونه نه دی راغونډ کړي د کاندیدانو لیستا ایستل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به بین الافغاني خبرې له طالبانو سره پیل شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د خبرو ته څومره هیله کېدای شي تر اوسه ورته څومره چمتووالی نیول شوی د سولې د علي شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره مرکه لرو. په اوروزګان کې د ښوونځیو په ستونزو هم یو ریپورت دراوړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست قومندان خپلې پانګې ثبت نه کړي نو د نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په مسکو کې د اپوزیسون د مشرانو او لاریون کوونکو د نیول کېدو او همدارنګا د وهلو ټکولو د ریپورټونو په اړه در سره معلومات شریکوم. په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه مه هېروئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو نه کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې چرسنوي ته لیږلې ویلي چې دغه مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونۍ پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی پکې ویل شوی چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوو اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشری ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو 100 ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
روی نقشې رای صلح صحبت شده و روی جزئیات مختلف
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان بشي په شخص ټول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اگست 14 ده او که 14 خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو 100 ورځو پورې به وروستی شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده لراته وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره 2 ځلې لیدلی او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادي راډیو نه اوري و موردل چې د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. دا سولې د عالی شورا مرستیال حاجی الدین محمد په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې څخه دی. حاجی الدین محمد بیګا ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دې خبرو لپاره کوم اروپایي هیواد ټاکل شوی د تسرګند نه ده. فرشتې جلالزی له هغه څخه د یوې مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دا ټول مجالس دې کده افغان او خپل منځ کې ناسي مسکو کې وشوي سو اړي او یا مثلا په قطر کې و څو وخت دې دا ټول کې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم زه د جریاناتو نه زه د سولې علي شورا د لارې نه نه خو لکه د سولې کې زه همیش کار کوم او دې ستونزې خو زه خپله داسې دقیق راته چایل نه دي خو دومره خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په خطر کې طالبانو سره ځینې مشران سره نظام ځان ته ولیدل هغوی خبره همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغه فرسټیج ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره اجرا شي نو بیا مونږ خبرو ته همکین وو. دا خبره خو هغوی داسې کړې وه خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د بېخي د افغانستان حکومت سره کېدني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس نورې هم لکه عسکر دي، پولیس دي، دا امنیت دي، سیول اداره ده، دا ټول دغه دې کې یو یا د برخم دا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې د بندیانو مسله ده مثلا نور او دې خو بیا به افغانستان د لوی سره به خبرې کوي خو البته په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مسلح اپوزیسیون کې نه دي لیکن په سیاسي اپوزیسیون کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي
دي خلقو نمائندگانو بکی برخه ولری
اجي سه د افغانستان حکومت 6 ساعت وصول چی اعلان کړی چې دوی به مخامخ خبري وکړي د طالبانو سره طالبان غلي دي ولی
نو طالبان ما درته ویل چې هغه ډیر تاکید کوي باندې چې دوی باید د امریکانو د تقسیم اوقات دی وټلو دا تر لاسه
نو فکر کوي تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی تاسو خپللی واس پاغه غونډه کې نو ورکړی
یا غونډه خو دې بار نه و هغه دې یو خپل منځ کې خبري هغه دی دي او موږ او طالبانو کوم خبرې وی هغه د لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي مثلا د بندیانو موضوع د اقلیتونو موضوع د موضوعات په دې باندې سره په تاسو نو اوسه ته او
یعنی دوی درته وویل چې ان تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلې تاسو ته د خپل دغه وکړه
پلا شکایت خو نه کوو خو دې کدي ډېر طرف راځي معلومه ده او خو دا ویل چې دا برخه لا دغه د دې خلیجات خبر درته وکم خلیجات ویل چې یو زموږ حیات سره یو ډوډۍ باندې اوسې چې تاسو دا خبره وکړه چې موږ دې خبره ته موافقت رسیدلې د خپل څنګه کوته څنګه د بابا کوته اوسې دې دومره دې پاتې دې هغې چې تاسو څنګه وکړي چې هغه دې فاسته وایي موږ دې پاتې هغه مو محل شي
نو اوس خو خلیجات بیا کابل ته راغله تاسو سره ولیدل
کار شو د ټول مسپل او سړي دې نه دي نو د سم څه چې دې هغهونه خبر سره
نو څه ویلې دي دا وار د خو په ټوئیټر باندې رسمي خبرې لیکي خو هغه اصلي خبرې څه دي
دا چې د ډیپلوماټان خو دا چې یو خیالي لري چې یو څو دوه ساعته به خبرې وکړي خو د مې سره خبر را لسته دي چې څه ویل نه کړم
د سولې د عالی شورا مرستیال او د سولې د چارو یو فعال حجي صاحب دین محمد او چې تصور سره د راتلونکي بین الافغاني غونډه پاړه چې له طالبانو سره به جوړیږي په حقي اړه مرکه اوریدا او خپل نظر څرګنداو دا د اساتې راډیو دا
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ک د جمهوریت ریاست نوماندان خپل پانګې ثبت نکړي او د کمپاینونو پاړه په خپل وخت کمیسون ته ریپورت ورنکړي نقدي جرمي سربېره ممکن ل انتخاباتو حذف شي دا په داسې حال کې دا چې نن د اتلس کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو د پایل لومړنۍ ورځ ده او د انتخاباتي مبارزي او کمپاینونو به شپې ته ورسي دوام وکړي بلخوا دا انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې ټول نوماندانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت ریپورت ورکولو پاړه ورته سپارښتنه کړي نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو پاړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي له نقدي جریمې سربېره به ممکن له انتخاباتو حذف شي د دغه کمیسون منشی ویان قاسم الیاسی د شنبه پورس په کابل کې ویګړی خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربېره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي میاش په میاش باید راپور ورکړي په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي کنه جریمه لري
له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پورې د جمهور ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي او شپته ورځې به دوام وکړي تر هغه وروسته ته څلويخ ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان پښپګمه نیټه انتخابات سرسی په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي د دغه کمیسون د ویندو د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشري ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه باندې مقرره شوه درلودو هر هغه څوک چې غواړي ځان نومان کړي هغه باید خپل پانګې ثبت کړي له دوی سره د راپور مې مخکې شریک شوی او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سربېره له مدني بنسټونو رسنیو حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي
ازادي رادیو اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیګ د مشې جمیلې افغاني خبرې راخیستې او ویلي دي چې دې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورځپاڼې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرسیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو د راوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبرې شوې، روسیا او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلی خو نه تایید شوی راپور نه وای چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبرې شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبرې کړې دي. د ټولو هلو ځلو وشوه چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایژیا ریویو خبرونې د دې لیکنې په دوام کې راغلي د مسکو او پیکینګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندېښنه رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سش کال په اپریل کې د روسیا او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیشن زیات مشان او هغه لارین کون کی وهلی او ډبولې چی په ټاکنو کې د شفافیت وخت نه کوله. د مسکو پولیسو پرون د یو شمیر لارین کون کی نیولې هم دي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوه لاریون کوونکی چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلی زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راسم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 308 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژدانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقونو لپاره د جمهوري ریاست د شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي د آزاد اروپا راډیو خبريال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د شاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي. د مسکو شاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولای شي چې د مسکو شار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.5 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دی راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلي یا د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا اوروزګان ولایت د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادي رډیو ته ویل په خونځیو کې ورته غت سن دي برابر شوی کوم چې دوی ورته اړتیا لري او د ژوند حیاتی برخه ده. د خونځیو مدیرانو هم د زده کوونکو ستونزې پر ځای وبل خوې په دې اړه د پهنی ریاست مسولینو ته په وار وار پیشنهادونه کړی او هغه یې واضح تشریح منی ورکړي. لا ترنکوټ څخه د شریف الله شرافت ریپورت اورو.
څه هم د پهونی ریاست چارواکي تل د غلطه روانه جګړه د پهونی د بهیر د خاند لامل ګړي او اي چونځي ته د نامنوي لقبل رسیدګي او سم نظارت نه سي کولای. خو د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د دولت تر ولکې لاندې د یو شمیر شونځي د قانونکو ازادي راډیو تور چې په شونځي کې نه وبه نه د هوا د اخنی لپاره ورښنا نه درسي کتابونه او نه هم په شونځي کې د لوب کول لپاره میدانونه لري چې د سپورت د ساعت په وخت کې ور باندې لوب وکړي. د دغه شونځي لډلې یو هم په مرکز ترنکوټ کې د پهونی ریاست سره دیوال په دیوال د سیدال خان علي لیسه ده چې په ټولو روزګان کې ورته فعال او د پوره امکاناتو مجهز مرکزی لیسه ویل کیږي. د دې لیسې یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
هیز منو محب لاده بیش پر غمیزه سیم که درس ویم ویس ما البرک نست خو پر دستار ما پرچه بانی خولیه را شواسی نوی نیم ساعت در پر چه برک راسی بر تا دستی که تا کیجی در بو مشکل ما داو چه ویسی گوره مش در بانی تا بود در بانی خلقو بیخی خوش که وکلا پر بو بانی نداو دسته در پر چه دست پر تازه کو
این زا قدرت لیم پش پر جمی بیسیم کیم بون داغا مشکل دیم کتابون نشوی لانه را پر کتیوا کتاب بانجی شن نپر اگر زدول یا غن نمبر در وسی او زای پنکیم نشلن جر بل زیم بر پیو کتاب شن نپر تر اگر زد تو دولاس مردا غواړ چې مرته کتابونه برکو برکو کولرانو د ګین شانه کی ګین شان به خیر سی رقم سی خدای کولرانو د شان د برکستون زجر حل کی.
د ایواز د سیدال خان مرکزی لیسانه د چیز د کون کې له د غډول ستوند سره مخ دی. د پهن ریاست څخه په 400 متر کې او بل مرکزی د ملالی په نوم شزینه لیسه هم په ورته حالات کې قرار لري. د یادی لیسې ویز د کون کې مریم ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځینی جنید چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پریږدي مکتب ته چې خوندې لمن دي چې هغوی اول نه پریږدي. دلته چې پریږدي دلته سم درس هم نشته ځکه چې دلته کې استاد یې نشته کتابونه یې نشته موږ دلته لابراتوار لرو استاد یې نه لرو کمپیوټر لرو برخې یې نشته استاد یې نشته.
د سیدال خان لیسې مربوط ابتدایي ښوونځي مدیر عبدالوکیل هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په دیاړې په څو څو ځلې د پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي خو وایي هغوی یوازې تشې وعدې ورکوي.
زما نوم عبدالوکیل باوری دی د سیدال خان د ابتدایي ښوونځي د سرمعلم په صفت په سیدال خان ابتدایي ښوونځي کې وظیفه اجرا کوم. چیرې د بازار دولتي برق کې موږ بل لرو کني وبنه لرو مثلا د نن چې موږ کوم د برق سیستم وران دی یا برق نسته وبو م نسته نو موږ وبو د بازار څخه راوړو د بل چا د ماجتانو سره راوړو. هغه چې ځینې وخت خلکو کې شران دریږي د زموږ د شاګردانو سره ډیر جنجالونه کوي خو هته زموږ خپل اداره له خاص د برق څخه برخمنه نه ده د برق په برابر.
اوس والدادی چې په مرکزی لیسو کې دغه حال دی نو د مرکز ترنکوټ د لری پروتوسیمو په شونځي او د ولسوالۍ په شونځي کې به څه حال وي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د پهن ریاست چارواکي ورته د فعال شونځي نومور کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان ولایت د لری پروتوسیمو او د ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې په سیمه کې شونځي غیر فعال دي. د پهن ریاست چارواکي به یوازې د درسي کتابونه او د لوب د میدان د نشټون ستون زمني خدا نه مني چې غني په شونځي کې دی وبنوي او نه هم برېښنه. د یادې اداري مشر مرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې ویل:
کتابونه موږ سره خپلم په وزارتونو کې نشته. وزارت را سره وعده کړی دا راستي په نن سبا وخت کې او تر اوسه پورې دا چا ته نیمګړی پاتې ده. خاطر شو د ورزشي لوبغالو رابطه نو پاره کې ان شاء الله موږ پلان کې لرو خو اوس لپاره ته بودیجه نه لرو. په آینده کې به دا پلان کې شته دی. اوس لپاره زموږ ډېر مکاتب ترمیمات ته اړتیا لري نو دا یادونې
وړ دی چې د پوهنې ریاست د چارواکو له قوله په ټولو روزګان کې 212 ښوونځي شتون لري چې 169 فعال او پاتې 23 د نامنۍ او نورو دلایلو له مخې تړلي پاتې دي.
او سم په مکړې یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته ورسره لاغې چې افغان چارواکو پر راتلونکو څوونه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استاد سلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به ورسره لاغې کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپل توافقات نهایی کړي. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دي چې دا خبرې به د امریکا او طالبانو تر توافقاتو د نهایي کېدو وروسته د طالبانو او د یو جامع ملي مرکزي آیت تر منځوي چې پکې به د حکومت لوړ پوړي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنې استازي شامل وي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړی ده. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د جولای په 20مه د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې د مامورینو او مراجعینو سره د نارینه و لوري ناسم چلن کیږي، البته له خزینه مامورینو او مراجعینو سره. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې د ګډون وخت نه کوله. او د رومانیا په پلازمینه بخارس کې نږدې 2000 کسانو پرون د جولای په 20مه اعتراضي مظاهره وکړه. مظاهره د 15 کلنې نجلۍ له اختطاف پر هغې د جنسي تیري او قتل سره د پولیسو د چلن پر ضد شوې. دوستانو مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او تاندې څانګې او حقیقت سې پروګرامونه درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی خبری ریپورت راخلو چې دام له اوروزګان نه دی. په اوروزګان کې پرون د محلي پولیسو یو سرتیری چې د چارواکو لخوا نفوذي سرتیری بلل شوی پر خپلو ملګرو ډزې کړي. د پولیسو د یوې پوستې قومندانې وژلې او همدارنګه د ملي اردو یو سرتیری هم په دې ډزو کې وژل شوی دی. بریدګر هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یاد نفوذي کس چې د محلي پولیسو په لیکو او پوسته کې ځان ځای پر ځای کړی وو، نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ترینکوټ ښار په زړه یعنی د منار په څلور لارې کې په ترینکوټ ښار کې پر خپل کمانډان او د ملي اردو پر سرتیری د ټوپک خوله راوړول او په ډزو یې وویشتل. چې وروسته په سیمه کې نورو امنیتي سرتیرو پر دغه نفوذي وسلوال طالب چې د تیښتې هڅه یې کول برید وکړي چې یا د جګړې نیم ساعت په ښار کې دوام وکړي. د لومړي امنیتي اوزي کمانډان نظر محمد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نفوذي کس کم عمره هلکو چې د پولیسو لخوا ووژل شو. نوموړي وایي په یاد جګړه کې دوه تنه نور هم ټپیان شوي چې یو پولیس او بل هم ملکي کس وو.
دا پیښه خوده رقم د خیزش نفر وه. هغه خپل کمانډان د پوستې مغه وشتې دي یو د نوردو نفر شهید کړی دی خدای دې وبخشي او یو نفر زما خپل سربازو چې ټپی دی. نو پیښه د ټوپ حالات کې چې بیا په پمپ کې دی راګیر شو په پمپ کې دی د مابین والله کول غړځنه و.
د ولایتي روغتون مسولین بیا وایي چې د یادې جګړې لسیمې ورته څلور تنه ټپیان روړل سوي چې په ټپیانو کې یو ملکي او درې پولیس و. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیايي حالات سم دي. په سیمه کې بیا یې شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې جګړې یو ساعت دوام وکړي چې سپکې او درنې وسلې هم پکښې کې وکارول شوې. دوی وایي د یادې جګړې پر مهال فشار کې خلکو ته زیات مالي زیانونه هم اوښتي. دوی د خپل سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
سر موږ ناس چا مخړه دي ټکان او داسې کیسه ده چا ولایت سره جنگ چا چا سره جنگ دي. یو سړی را روان ما خپل موټر چلانه کوي یو سپین کالی سړی راځي پولیس سره راځه نو درخ نه سره مانو چې طالب دي که څه شخصي سړی دي. هغه تر له پم در ټکان سره شروع سره جنگ سو ما ټکان مو برګوي دي مثلا د سړی موږ ګرو ژوند دي ژوند دي ګرنو سو ویوش دي ټکان یو رخصه والا او شسو دي او درې نه پولیس والا او یو کورلا او شسو دي یو سره چا وشسو دي 15 کال داري دا تقریبا شاوخه.
د موټر ته خزا سه پلاغه پر موټر باندې ماشينه وګزو هغه په مزه موټر کې وښته کنه ونه ښه بي پلا وردو په وښ دغه د لاړې دلته ولاړ اردو پر غټه کان کول د اردو کول دا غس یعنی سه وخت وټل ته وخت وټل سه پرونه پر کول راکټان پر وکړه وکړه بل ورکس مرمر جی لاړ دکان مو ته یو سات جنگ وسو ولا کې د اسکر نوم نه وي د اردو نوم نه جنگ شروع دي دغه سړی نو چې ما راغلی ته ته وای دا جنگ وس چیر کې مرمر یې سوار دي دغه لار نه سړی جی وځي دغه اسکر نو چې ما راغلی چې غواش کړ دا څنګه د څنګه دولت دی د څنګه
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دفاع شپاره رسنی ته څنګه دی ویلي د اورزګان امنیتي مسولین به وایي چې په ښار کې اوس وضعیت عادي او کوم ستونز نشته دی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهر یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کوم کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناسي صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونده اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې تل خبرې کوي دای وخت خغه وګونی سي باید یادښتونه ولیکي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکو صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي
دغه پروګرامونه اړتیا سته بیا په غوټولنو کې سپاره کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای په خپلو کې سره وپیژنې لملای خدای دې زده کړې یو ښه فرصت ده مثلا ته د یو ځای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی هغه د زراعت په اړه پوسی هلته دی نورو فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي ته کې رسی او مفکوره واخه کاروبار پیل کې یا بل
دا کندوز اوسیدونکو نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواد بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولی او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولای شي
په ورسپات ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدودې ځنې کلیشي فکرونه ورسره دوی چې کله نور سیمو ته ځي واغه په خپل سترګو باندې بل سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوی کلیشي باورونه کلیشي فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوې فکر پیدا کوي او دا داسې فکرې چې د پخپل اول لاس مشاهده باندې دغه فکر ولاړي
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد د نن یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخستې هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو ځینې کسان شته چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونګورو، خپل په نظر باندې ځان ونګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي، نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټولو خلکو نمائندگی کوي، دا یو د وازی د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي، دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید رناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کومه تسته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهیدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې ستل هغو سره مخامخ کیږي، د هغو په اړه پوهیدل او هغو ته درناوی مهم ده، ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهیږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپله هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د ناظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څنګه کولی شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغه سې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شای به زموږ د پاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې لپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هره غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې هلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچېری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعاله ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرضاً هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن داس شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغه سې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلی هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چار څه ویني ویلې کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دیونه د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د دې اونۍ د خبرونه اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي خاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړي چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي، مشکلات پڅ کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر درس
غواړم. لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل پڅ کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې انتخابات یو تاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه واش، او موږ نن پوره متاسفانه د خپل روان دي، او زمنن پارلمان ډیر په نوښت افتتاح شو یا رسمي کار پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخلي دینګان بعد 30 د هود اش 30 د هود بعد دا افتتاح شوی د جمهور د خوانه. اول دا شی څو صبح دوه میاش کمیازات د رئیس د انتخاب وختونی و چې پاره کې تاسو شاهد وئ چې کوم جنجالونه او کوم مشکلات په پارلمان کې و چې دوه دلې منځ راغی یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاید منځ کې مالی شاید کې داخلي خوځه د مالی پاتله د سنت
ولی ویل کی چې میلیونونه ډالر ښکته پورته سیوی
هغه شی ما موریدل
د ورسې جګې پټه شنبونه کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې سند نه لرم نشم کولای چې د خبره رد یا
تایید تاسو نه درسي درې د پیسې
خوشبختان در توښ په دې سو کارونه د سې جرأت چانه کې چې ما ته پیسې هغه کې پیشکش کې ما ته راکې نو دا خبره شته دا خبره بدل شوې خو مګر زیاتره د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نور یعنی علاقمند کاندیدان دایت اداری
علاقمند نور خلق و چه دوی دلال شد میدان نه اون بعد دوم درین دور ده زن کاندیدان گو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداری د کمیسیونونه کې هم همدغه مسائل دی آیا سیاسی او اقتصادی مسائل مطرح دي که نور څه مشکل سته
کمیسیونو تم تقریبا ورته خبر دی خو مگر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې اوس یې ساندي اکثریت العالم دولس نفر اوس مونږ منتخب رئیسبان لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مګر رئیس د پارلمان وال چې ځان ته اوس باندې وران ولې په کمیسیونو کې کنه رئیس پارلمان دي چې د نظر خلک
هم فکر مزري
او نور دوستان چې نور ولاتو څخه دي چې هغه موثر خلک دي مون مشران دي دوی وال چې په کمیسیونو کې خپل نفر د رئیس پیسې وتا کې مرتبه دولري چې د اجنډا پاک لا دغه پګاته تصمیم بدونی
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسیونونه په ولسی چرګې کې ډیر علاقه مندان لري هر څو غړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل ته سړي
موږ کمیسیونونه چې ډیر علاقه مندان لري دوی د دې لپاره ته ډیر لوال نه دي چې لاشي شاته پیسې پیدا کړي شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوسه پیدا کړي مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر التزی یو ځوت اخلي د کمیسیونونه چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسیون دلاره نه خج د خدمت جوګه شي د خپل ولوس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کی شما کار کړی دی
یقینا خوده وطن خود مطرح کول مې غدای خو خلک وایي چې مطرح وسی خو کار هم کوي چې مزه ماری بودجه کمیسیون البته شو کې سیب عضویت پیدا کی نو هغه نسبت زمانه شرط زه غلطوب نه لرم ډیره پروژه اخستهش د وزارت مالی نه په بودجه کې زای په ځای کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اخن ولایت یا ته ورسوري ده یو څو پروژه زای په ځای کې هر کال کې نو موږ تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه ډېرې پروژه ونی سي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوم چې به درای وخت خلک نه د دې لپاره چې
ولې منافع هم کې دي اقتصادي او مالی منافع هم
کې شاید ځنن پکې راشي دا شایم راځي یعنی زمینی او مګر اصلا هدف دا دی چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وي
ولې یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې په ولسی جرګه کې هغه کسان چې ډېر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډېر لري هغه پیاوړ ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیسیونونه ځینې کمیسیونونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافق یاست
پالمات شهر سوگرازی غالی چه ده علاو دینه چه ده یو عضو پا حیثت کار که ریاض ستون و آخری حیات داری تزان کاندید که نورم در رشد بکی یا خدمت بکی نو زمنان ده پالمان خوصا ده دموکراسی نظام اغه نظام ده چه متاسفان در توایم شه اغه خرک دیر پیسی لی اغه کویش دیر رشد بکی پروسه مدار است ماته کاری دموکراسی میغه توای نو کوم خلک پیسې لري یا کانال لري دوی کولی زیات رای وخت خلک نه د پارلمان تلاشي د پارلمان کولی شي خپل دوستان ته قناعت ورکي د غوین رای وخت کمیسیون کې ریشي یعنی هم سیاست د پاره کار کوي هم د شهرت د پاره کار کوي هم د خپل منافع د پاره خلک التریشن کوي
راتلون کو څو ورځې کې ولسی جرګه په دوبي پرخصته یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شو خو د تاسو د کار له پیل څخه دا تیریږي و یوازې د ولسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجال نو چې موږ تاسو پرې بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت غنئ کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه دی کړی
دا خو واضح خبره ده نه یوازې زه ځان ته هغه بولم شي ځان مقصر بولم چې ما ونه شو کوم شي خو کار وکړي وطن نه پاره پارلمان نه پاره ملت نه پاره اکثریت پکې سیبان هم په دې فکر دي دوی موسم پوښوي چې په دې اتیا یا بنځو یت ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثره وکسبان په دې متاثر دي متاسف دي او په شیمان دي چې د جولان وري داسې راغی زه امیدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کلونو چې موږ مخ لرو موږ بشو کولای چې دغه کمکاري چې موږ نو شو یا موږ کار وشو کولای دغه پاینده کې جبران کړو.
شاوخوا سل طرح د قانون تاسو ته د تصویب لپاره انتظار باسي، دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونه سه، آیا په همدغه چې موږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ښه ځواب ورکړي؟ کم ده کفایت کوي
خلکو ته موږ ځواب نه لرو تر اوسه. نو موږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده. تعطیلات په دې معنی چې موږ ورزو د ماکینو د مشکلاتو د اوریدو لپاره د ولایتو کې د حکومت نظارت لپاره دې ته موږ تعطیلات وایو. اکثر وکی سیبان په دې فکر دي چې موږ خپل ورس ځواب نه لرو او زموږ دغه شی وایي. نو موږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکی سیبان د شنبه پورې دا تصمیم ونیسي چې باید لار نشو رخصتای ته. نو که چیرې لار نه رخصتای ته نو دلته به امکانات شته چې اقلا یو میاشت یا دو هفته موږ خپل وسطه وزندو او داسې دوه درې عمده کارونه تر سره کو چې موږ ولوس لکه امیدواره شي واقعا د وکسبه متکار.
عرفان صاحب د سوریا غوي په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو. شاوخوا تیا ورځې کېږي چې تاسو په کار باندې تیرې سوي دي. هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغاني هر وکیل معاش اخلي. دا که چیرې حساب کو د ورځې شاوخوا 2 میلیون افغاني ستاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي. دا په دې اتیا ورځو کې څه باندې 1.5 میلیون افغاني کېږي. فکر نه کوي چې 1.5 میلیون افغاني اسې دا څه خبره په باد هوا باندې تللی.
دا خو خلکو د انتقاد او دغه نیوکه په ځای دی. او وکی سیبانو هم په دې پوځ داسې نه چې زړه ناسي مو ما شخلم نه پوچه ولی داسې کېږي. ولی متاسفانه کوم تصاویم چې په پارلمان نیول کېږي نو دا جمعي تصاویم دي. جمعي په دې معنی چې تر څو چې 50 جمعیو تصمیم ونیسي یو کارونه کې یوازې کار نشي کېدی. موږ انفرادي خپل هلې ځلې وکړي په دې اتیا ورځو کې چې دا وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانع شي ته شي دا مشکلات او دا جنجالونه نور پریدی او راشی چې موږ په اصلي اجندا باندې کار وکړو. ولی متاسفانه غیستی خبر چې ما درته وکړ نو خلک د خبر ځانته غیستی وبلل او دوی موږ سره لاس کې موږ کار وکړو.
اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړي دي یا دغه ماشینم شخصي دته په کوم نظر ګوري؟
شخصي نگاهونه ما درته ویلې چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو خن نظم د خدمت او د کار لپاره ځم زته نه سیل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي د نغوم
رکار کړي نه نه خیر او د کار د نگانه چې مون کار نه کړي نو مگر دم باید فکر وکي زمو خلک یقینا زمو پکې مخسر هغه یو د انتخابات هم یو جز د مون د کارونه څخه دی.
خو دومره د انتخابات
یعنی او دوه سیده چې مننه در سره
اتیا ورځي
خپل په شله ورځي یو میاشت دغه کار کړي د بشال چار کې هم زم دلته وکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت وزن زمون کارونه په اشراغنو کې چې سپالاسمه دوره افتتاوه هغه کې تقریبا سلويخت ورځې مونږ دغه جنجالو کښته وو. خو دې کې لکه د خبرې زیاته شو ان یو اجندا کاری زمون هم دغه دی یعنی په دې باندې مونږ ماش کې دغه وخت هر کال مونږ د حیات د انتخابات کوو. نو یو هفته دو هفته در بر نیست نو
پدې
انتخابات مونږ باید ماشونه خلو
ام دې ته اتیا ورځ ته په پام چې دا کارم څنګه پر مخ لړی. تاسو په ولسی جرګه کې د وکیل په توګه افتخار کوي که بل احساس لري؟
افتخار ونه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه مونږ نشو کولای شو که کار وکړو وطن لپاره او اقل نه خپل منځي مشکلات حل ډیر لږ وخت کې. نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکو اجلاس او کلونو کې وکی سبان اوس په خپل هوښ او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښیږي د زمون کار تر اوسه پورې غلط او مونږ غلط روانو. نو کوم موشو کال اپراتورو کې کارونه کیدای جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي.
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیر په عمومي غونډو کې دا یاد کړي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستي دي یا اخلو یا مصرف کړي دي دغه پرانی ډیر کم کار کړي دي؟
مونږ په دې شخصي مجالو کې مخکې مترکل خپل ماینس کې جره دغه ما چې مونږ تاسو اخر مونږ روانه ده. نو په راتلونکو کې هم دا بس دوام وکړي. خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما درته ویلې زره ورځ درته زما بل کار نه لرم بغیر دې وکالت نه تجارت لرم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چې هلته وکم بس غریب دې قانی وکم دې لپاره راغلم چې کار وکم. نو دې کې زما ست تخصیص چې خپل ماش ورکوم بیتا
دغه کسان چې تخصیص لول دغه مخنه نسې تاسو دغه دغه وخت چې به تخصیص
مون جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې او شو خلکو مون خر کوته وزرونه وګه کوته ورغلو چې بس دې د پرمان پلمون مشن وای ولی متاسفانه داس یو ناخواله راغی مسه
ډیره مننه
کوله
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوې پورتمول بولډینګ او سوروي سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود